وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې مو ډیر موضوعات په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوال کنفرانس پر موضوع څرخي. افغان ولسمشر د جنیوا په کنفرانس کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پلان پر ډاغه کړل. دغه راز یې وویل چې د امنیت اصلاحات او عدالت د ښځو د حقونو او د فساد پر ضد هڅو په ګډون په مختلفو برخو کې پلان عملي کوي، خو له نړیوالو هم غواړي چې ملاتړ وکړي. د جنیوا د کانفرنس په اړه په راپورونو سربیره دغه راز د جنیوا د کانفرنس د وروستیو پرمختګونو په باب د چارو د کارپوهانو نظرونه اخلو. ستاسو غږونه مو هم اخیستي، خو مخکې له دې چې خبرونه د په راپورونو سره پیل شي، په خبرونو یې پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د مذاکره کوونکو دولس کسیزه ډله ټاکلې ده. د هلمند چارواکي مني چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشتې ده، او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي شای د روسیې لخوا د اوکراینی کښتیو چلوونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د مذاکره کوونکو دولس کسیزه ډله ټاکلې ده. ښاغلی غنی نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو کنفرانس ته د وینا پر مهال وویل چې دغه ډله به د هغې موافقې په اړه هڅې وکړي چې طالبان په یوه دیموکراتیک ټولنه کې ورګډ کړي چې هلته د ښځو حقونو ته درناوی کېږي. ولسمشر غنی زیاته کړه:
I am pleased to announce today that after several months of intensive consultation
the way ز خوشیم چینند اعلانوم چې په خپل هیواد کې تر څو میاشتو خبرو او سلام مشورو ورسته موږ د سولې د خبرو لپاره یو نقشه جوړ کړې ده. موږ لازم اداري او میکانیزمونه جوړ کړی دي چې د سولې توافق ته لار هواروي. موږ اوس د سولې پروسې بل پړاو ته ننوځو. ولسمشر غنی د غرض ویل چې د راتلونکي مریض کال په پسرلی کې ولسمشر انتخابات د سولې د کامیاب مذاکراتو په برخه کې اساسي رول لرلی سي. دی وایي د افغانستان خلک داسې منتخب ولسمشر ته اړتیا لري چې سولې ته د رسیدو ژمنه ولري، د سولې تفاهم عملي کړي، او د دغې ټولنیزې پخلاینې د پروسې مشري وکړي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې نن په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې وکړې چې د افغان حکومت د تیرو کلونو د کاري رپورټ د ارزولو په هدف جوړ سوی دی. ولسمشر غنی په دې غونډه کې په نورو برخو کله فساد سره مبارزه، د اقتصادي پرمختګ، د شوتو د ونډې پر پراختیا، د اصلاحاتو راوستلو، د امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا او د سینور مسایلو د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړل. په دې اړه تفصیل به په همدې خبرونه کې ووري. د هلمند چارواکي مني چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د هلمند والی محمد یاسین وایي په ګرمسیر کې افغان ځواکونو د هغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تازه د همسایه هیوادونو څخه ګرمسیر ته د جنگ لپاره راغلي ول، خو نوموړي د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی. ولی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې چې تیره ورځ پیل شوي دي، د طالبانو یو شمېر مهم کسان هم وژل شوي. ښاغلی یاسین ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو پر مهال ځینې هوایي بریدونه هم شوي دي چې له امله یې یو کور نړېدلی او ملکي کسانو ته پکښې مرګ ژوبله وشتې ده. نوموړي د دغو کسانو دقیقه شمېره یاده نه کړه، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویلې چې د دغه هوایي برید پر مهال چې تېره شپه ناوخته رامنځته سوی دی، ټول درویشت کسان وژل شوي دي چې اوولس یې ملکي کسان او شپږ نور طالبان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کندهار، روزګان او زابل کې شلو وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قول اردو له قمندانۍ څخه په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو ته یا د مرګ ژوبله د کندهار په میوند، د روزګان په دیراود او د زابل په شاجوی ولسوالیو کې اوښته ده. سرچینه وایي په یادو درې ولایتونو کې د ملي پوځ په عملیاتو کې 14 وسلوال وژل شوي او نور ژوبل دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو د چاودیدونکو توکو دوه ډک موټرونه او وسلې هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي شاید روسیې لخوا د اوکراینی کښتۍ چلوونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. ترامپ له واشنگټن پوسټ سره په یو مرکه کې چې پرون وخت خبره سوې ده، د خبرې ته اشاره وکړه. له دې مخکې تمه وه چې ډونالد ترامپ له ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې د جی شل هیوادونو په سرمشریزه کې وګوري. د جی شل سرمشریزه د نومبر په 10 د ارجنټاین په بونس آیرس ښار کې جوړیږي. د نومبر په 15 د روسیې پوځ د اوکراین د سمندري پوځیانو درې بیړۍ سره درې بیړۍ سره لای کشتي چلوونکو ونیولې. د روسیې یوې محکمې هم پرون حکم کړی چې له نیول سوي څلورویشتو کشتي چلوونکو دوولس تنه د دوو میاشتو لپاره بندیان سي. په اوکراین کشتیو د روسیې د برید او ورپسې د اوکراینی کشتي چلوونکو نیول کېدو د اوکراین حکومت سخت غوسه کړی دی. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د روسیې او اوکراین ترمنځ په دې لانجه کې د اوکراین ملاتړ کړی دی. او په اروپا کې سږ کال نږدې 1,60,000 کسان په ایچ آی وی ایډز وایروس مبتلا شوي دي. د اروپا روغتیا ادارو ویلي د دغو تشخیصو پیښو 3% برخه په اوکراین او روسیه کې ثبت شوي دي. په ایچ آی وی ایډز وایروس اخته کسان ایډز ناروغي نیسي. د وروستیو کلونو په نسبت د اروپا د سیمې په 3-5 هیوادونو کې چې په ایچ آی وی د اخته کسانو شمیر کم شدل سوی خو روغتیایي چارواکو ویلي په اکثر مواردو کې هغه وخت ناروغ تشخیص شوی چې ډیر وخت پرې تیر سوی و. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې مو ډیر مسایل په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس پر موضوع ترخی افغان ولسمشر اشرف غنی د جنیوا په کانفرنس کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره نوې پلان په ډاګه کړ.
I'm pleased to announce today that after several months of intensive consultation with our citizens across the country, we formulated a roadmap for peace negotiation.
اشرف غنی د غرازو ول د امنیت اصلاحات او عدالت د خزو د حقونو او د فساد ضد هڅو په ګډون په مختلفو برخو کې پلان عملی کوي او لنړیوالو هم د ملاتړ غوښتنه کوي. د جنیوا د کانفرنس په اړه د چارو له کارپوهانو سره غږیدل یو د غراز ستاسو نظر مهمه اخیستې ده.
نو د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی او د زیاره غونې په رسم کارونه برخه کې یو څه پرمختګ شوی ده.
د افغانستان حکومت په وړاندې یو ستره ستونزه ده ناامنه او د هلمند چارواکي بیا منیچ په ګرمسیر کې په هوایي بمباري کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وخته.
د دوی یو مشر چې په موټر کې د پالت د فرار کې او چې پاغه باندې د اواله خو انداخ کیږي او جنگ په مابین کې راځي. بل اخر دغه کورونا هم تخریبيږي. د تخریب په نتیجه کې د سویل کېږي چې د دشمن تر څنګ ملکی کسان هم ټپيان او زخمیان دي.
راپورونو له مخې دیرشتنه په دې بمباري کې ملکی وګړي وژل شوي دي. پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه لرو خو را سره پات شي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه صافه اوازی اوریدل شي. د خبرونه ډیره برخه مو د جنیوا د کانفرنس پر موضوع ترخی. نن د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت مشرانو هڅه وکړه چې نړیوالو ته د خپل لاسترولونو په اړه قناعت ورکړي. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو د افغانستان د حکومت نړیوالو ملاتړو هم د افغانستان د حکومت لاسترولنې وستایلې. د افغانستان حکومت د پتیر د بروکسل په کانفرنس کې نړیوال ټولنې سره په یو لړ برخو کې ژمنې کړې وې چې افغانستان د خودکفایي په لور بیایي. افغانستان هم د دې لپاره چې خودکفا شي 2023 کال ورته ټاکل شوی دی. نن د افغانستان د مختلفو برخو په افغانستان کې په مختلفو برخو کې افغان مشرانو نړیوالو ته د خپلو پرمختګونو په باب رڼا واچولې او هم د سولې موضوع و. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشرانو د جنیوا په کانفرنس کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي او شرایطو خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر په عمومي موینا کې په دې اړه وویل چې سوله باید د ټولو لپاره وي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سولې د هڅو پر جزئیاتو وغږېد او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د سولې داسې موافقه وشي چې هغه ټول پرمختګونه چې افغانانو په وروستیو تقریبا 2 لسیزو کې کړي پکې خوندي شي. د جنیوا په کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی هم وویل چې اروپایي اتحادیه تیاره ده چې د سولې د موافقې ضمانت وکړي او په دې هېواد کې د سولې له تلپاتې سولې سره مرسته وکړي. فرشته جلال زی نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې له طالبانو سره د سولې د روغې جوړې پروسې په ټولنه کې د هغوی د ادغام او پایور ډیموکراتیک سیستم کې د هغوی د داخلولو هڅو ته 15 کاله وخت ټاکلی. جمهور رئیس غنی وویل چې زموږ د سولې وړاندیز غیر مشروط دی خو د سولې لپاره شرایط لرو.
First, The constitutional rights and obligations.
نمرای د افغانستان د ټولو وګړو مخصوصا د شوزو حقونه د اساسي قانون په حساب خوندې دي. اساسي قانون منل شوی یا تعدیلات د قانون د حکم لمخي وړاندې وشي. ملکی خدمات او دفاعي امنیتي ځواکونه له قانون سره سم فعالیت ته دوام ورکړي. څلرم هیڅ وډل چې مصالح او له بهرنیو تروریستي شبکو، بهرنیو مخربو سازمانونو یا دولتي او غیر دولتي ډلو سره تړاو ولري او په افغانستان کې د نفوس په لټه کې وي، په سیاسي پروسه کې د ګډون اجازه نه لري. د افغانستان ولسمشر نن په جنیوا کې نړیوالې غونډې ته وویل چې له ولس سره تر اتو میاشتو مذاکرو وروسته یې د سولې لپاره پلان جوړ کړ او درې اساسي اندېښنې خلکو ورسره شریک کړې دي. غني وویل لومړی اندېښنه د افغانستان د اساسي قانون مسؤلیت دی، دوهم له نړیوالې ټولنې سره د مشارکت ساتل، او درېیمه خبره دا وه چې د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې مشري وکړي او دغه پروسه باید د افغانانو په رهبرۍ پر مخ ولاړه سي. غنی وویل د شرایطو ته په پام کې طالبانو سره د مذاکرو دولس کسیزه ډله برابره کړه چې د هغه په وینا د جمهوري ریاست د دفتر مشر عبدالسلام رحیمیه په راس کې دی. په دې ډله کې د افغانستان د معارف وزیر محمد میرویس بلخي، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر حسینه ساپوی، د لوړو زده کړو وزارت مرستیال عبدالتواب بارکزی، د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال عبدالله عباد، عطاءالله الدین او شاګل رضایی له ولسی جرګې، د پکتیا والی شمیم خان کټوازی، د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاسی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال عبدالحکیم منیب او د ستري محکمې غړی عبدالله عطایی شامل دي. د سولې مشورتي بورډ چې ولسمشر غنی نن په جنیوا کې یادونه وکړه، نه کمیټې لري چې د هغه په وینا د افغانستان د ټولنې د هرې برخې استازي توپ کولای شي. د جنیوا په غونډه کې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د سولې لپاره د حکومت د هڅو پر جزئیاتو خبرې وکړې. شاغلی عبدالله وویل چې افغانستان له دې پرته چې د سولې لپاره خپل خیال په حقیقت بدل کړي بل هیڅ چاره نه لري. هغه ټینګار وکړ چې د سولې مشري باید افغانان وکړي.
Afghan led in Afghan owned.
سولا باید د افغانانو په مشرۍ بیا افغانان یې مالکان وي، باید ټول پکې شامل وي، باید د ټولو افغانانو د بشري حقوقو درناوی وکړي، مخصوصا د شوزو د حقوقو د اساسي قانون درناوی باید پکې وشي. د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې چې د زرګونو افغانانو د قربانۍ او د هغوی د نړیوالو شریکانو د ملاتړ نتیجه ده باید پکې خوندي شي. اجرایی رئیس وویل چې یو شمېر هیوادونو د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان حکومت ته وړاندیز کړی چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې منځګړیتوب وکړي. ولسمشر اشرف غنی هرکلی کړی دی، خو عبدالله د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست. په همدې غونډه کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی له افغانستانه د خپل سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. فدریکا مغرینی وویل چې د افغانستان د سولې په اړه د جدي خبرو وخت دی، او اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د سولې د کلکې موافقې لپاره له خپل ټولو توان سره د افغانستان د حکومت او خلکو تر شا ولاړه ده. فدریکا مغرینی زیاته کړه چې دوی کولای شي چې د سولې په پروسه کې د ښځو، اقلیتونو، سیاسي او مذهبي ډلو د استازو د ګډون لپاره ښه زمینه برابره کړي، ترڅو په افغانستان کې سوله هر اړخیزه سوله وي. له هغو کسانو سره چې له جګړې لاس اخلي او عادي ژوند پیلوي، او د هغوی له کورنیو سره په بیا میشتېدو کې مرسته کولای شي. فدریکا مغرینی د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې په ټینګېدو کې د اروپایي ټولنې رول ته په اشاره کې وویل چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د سولې د موافقې د ضمانت کوونکو په توګه کولای شي چې د سولې له دوام سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو د بریالیتوب خوشبیني تر هغه وروسته زیاته شوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد معرفي کړ. خلیلزاد د سپتمبر له میاشتې وروسته دوه واري په افغانستان کې له چارواکو سره وکتل، او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې وکړې. طالبانو اول وار ومنل چې په دوحه کې د دوی د سیاسي دفتر یو شمېر استازو له زلمی خلیلزاد سره کتلې دي، او په افغانستان کې د سولې لپاره پر خپلو شرایطو یې خبرې ورسره کړې دي.
له طالبان سره د سولې د خبرو په اړه مو د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان د حکومت او د غراز د نړیوالو د مشرانو د وروستیو څرګندونو په باب واوریدل، و امریدل چې افغان ولسمشر په دې کنفرانس کې له طالبان سره د سولې د خبرو نوې پلان په ډاګه کړ. دولس کسیز ډله ټاکل شوی چې له طالبان سره مخامخ خبرې وکړي. که چیرې طالبان دې ته حاضر شي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، تر اوسه پورې له دې کاره ډډه کړې. یوازې د سولې موضوع نه و، د افغانستان په مختلف مختلفو برخو کې د افغانستان د ملي والي د حکومت د څلور کلونو لاستراولنې هم په دې کانفرنس کې وارزول شوې. افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې د هغو لاستراولنو په اړه د کانفرنس ګډونوالو ته معلومات ورکړل چې د حکومت په تیرو څلور کلونو کې د فساد پر ضد مبارزې د قانوني حاکمیت او په ځینو نورو برخو کې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په یو ویډیوي پیغام کې هیله څرګنده کړه چې د جنیوا کانفرنس په د افغانستان لپاره ښې نتیجې ولري. زما بل همکار رضوان مراد دلته په سټډیو کې دی. د افغان ولسمشر او دغه راز د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د نورو چارواکو د څرګندونو جزئیات به واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا د کانفرنس په دوهمه او وروستۍ ورځ په مختلفو برخو کې د ملي او والدي حکومت اقدامات او لاسته راوړنې ګټورې وبللې. ولسمشر غنی د خپلو خبرو په سر کې د نړیوالو د ځاني او مالي قربانو ستاینه او هرکلی وکړ چې د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې ورکړې دي. د پراخ فساد پر ضد مبارزې په اړه ولسمشر غنی ویل چې په تیرو دریو کلونو کې د فساد پر ضد مبارزه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی.
We inherited a system where corruption was the rule rather than the exception.
دا وی منتداسي او سیستم په میراث کې پاتې او چې فساد عام او منظم او هیڅ استثنا پکې نه و. بډې خستل او لواک څخه ناوړه استفاده په پراخه اندازه و. د قانون د حاکمیت نشټوالي او پر سیستم د اعتماد نشټوالي پر دولت د خلکو د اعتماد د لمنځوړلو سبب شو. په 2015 کال کې د فساد پر ضد زموږ د ملي ستراتیژي له پیل راهیسې موږ نیم اهداف ترلاسه کړ چې په دې ورسېو کې موږ د فساد پر ضد بیا نوې مبارزه پیل کړې ده. موږ د پخوانیو لوړدبه مقاماتو په ګډون د چارواکو محاکمه کاو
high level former government officials.
ولسمشر غنی په خپل خبرو کې په افغانستان کې د غیر مسؤلو وسلوالو ډلو د موجودیت موضوع هم یاد کړ. ویل چې حکومت جمن دی چې د دغه شان ډلو د منځوړلو او د قانون د حاکمیت د ټینګښت لپاره له استثنا پرته ګامونه پورته کړی.
There are a number of irresponsible illegal armed groups still active throughout the
country. دوی یو شمیر غیر مسؤوله او غیر قانوني وسلوال ډلې لا هم په افغانستان کې فعال دي. دغه ډلې د فاسدو شبکو لخوا تجهیزيږي. یو شمیر قومندانان لا هم حکومتي القاب لري خو بیا هم د جنایتکارو ملیشو په شان فعالیت کوي. لا محلي خلکو ناوړه ګټ پورته کوي، هغوی ویروي او د نسبتا ښه امنیتي وضعیت درامسته کولو په بدل کې له خلکو پیسې اخلي. دا ډلې د خلکو لپاره ورانوونکي دي او د مزکو په غصب او د نشه یي موادو په قاچاق کې هم لاس لري. دا ولسمشر غنی تر وینا مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس په ولنډ ویډیوي وینا کې هیله مندي څرګنده کړه چې د جنیوا روان کانفرنس به د افغانستان د ثبات لپاره ګټور ثابت شي. ګوټرس له افغانانو سره چې جګړو زپلې دي خپل یووالی او خواخوږي وښوده.
آی ام پلیزډ ټو ګریټ دیس امپورټنت کانفرنس. Our hearts go out to all.
دی وی خوخم چې د مهم کانفرنس ته تاسو خراغلاست وایم. زلمو لټولو افغانانو سره د چې جګړو زپلې دي. دا کانفرنس په داسې وخت کې جوړیږي چې تاو تریخوالې زیات شوه او د سولې فرصت له سخت آزمون سره مخ ده. هیلمندم دا کانفرنس د داسې ثبات لپاره د نورو هڅو سبب وګرځي چې افغانان ورته لیواله دي. فرانس ته پوینا کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزمری د کارلو هغه پر مختګونه یاد کړل چې افغان حکومت په تیرو څلورو کلونو کې لرلې دي. هغه ویل 2014 کال راهیسې د اجرایي بنسټونو عالی مدیریت او بودیجې په برخو کې پر مختګونه شوې دي. د ملګرو ملتونو مرستیالي ویل افغان حکومت د پراختیا په برخه کې دوامدار پر مختګ په لور روان دی. خو د میرمن د کارلو پوینا له ټولو پر مختګونو سره سره ناامني، فقر او د قانون د حاکمیت کمزوروالی هغه جدي خندونه او ستونزې دي چې د منځوړلو لپاره باید د جنیوا د کانفرنس د ګډونوالو هر اړخیزي هڅې لازمي او مهمې وي.
رضوان مراد له تاسو نه مننه. د جنیوا په کانفرنس کې د افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي د څرګندونو په باب مو اوریدل. دا کانفرنس تر اوسه دوام لري. نن اصلي او وروستۍ ورځ ده. د نړۍ د شاوخوا شپېتو هیوادونو استازي، د بهرنیو چارو وزیران او د غراز د څه باندې دیرشو نړیوالو سازمانونو استازي په دې کانفرنس کې ګډون لري. د کانفرنس په پای کې به کانفرنس چې ملګری ملتونه او د افغانستان حکومت په ګډه مشري کوي. په پای کې به هم یوه ګډه اعلامیه خپره شي. د دې کانفرنس په اړه مو ستاسو نظرونه هم اخیستي وو. البته په مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې چې د جنیوا د کانفرنس په درشل کې هغه په مختلفو برخو کې چې د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنې کړې وې په هغه برخه کې څه پرمختګونه شوي او ستاسو په ژوند کې څه تغیرات راوستي دي؟
هلال افتاد یم د خیسه حسن میری کنی ولیدا دا چې د افغانستان په حق له نن پرون په جنیوا کې کانفرنس جوړ کړي وال کانفرنس نو د افغانستان لپاره یو خو فرصت دی د زیاره غونی په هغه تیم کارونه برخه کې یو څه پرمختګ شوی دا لکه موږ او تاسو شهیدان یو د دې کسا زر پروژه دا او دا د افغانستان چې کوم ټلاین دا د برخه پروژه علي کیږي د هند او پاکستان سره په ګډه باندې امدا شانتی د وګړو بندونو برخه کې وزارت جوړونه شوې ده څنګهونه شوې ده او هوایي کوریډورونه نړیوالو سره
او باقي هم د زابل ولایت زموږ یو سلسله ولایت ټول په زراعت ولاړ ولایت زموږ هغه مالونه چې مختلف تجارت لاري د هوایي دالیز لخوا یا لبل لاري زی هغه ډیر په شته وګرځي په خوا په پاکستان زموږ مالونه هغه مالونه چې اوس یې موږ انډیا ته لیږو اغه په 2000 افغانۍ مشخصو لمخه موس د پاکستان لاري په 1500 افغانۍ خصیدو نو ډیر دغه کارونه شفاف کارونه وسو کوم چې نه راند کاتي سوالات نه خبرې دا افغانستان په دغه دغه شی په خطو غوړه گئی مثلا من کاتي سوال لایب د حکومت بودیجه کاتي سوال ته ورکول کیږي دا بل په ټولو سوالو کې په یو معیار باندې ولا گئی
د روزي مانینګ راري سره څخه اصلا مد نړیوال خپل یو زمينه برابر کی په امنیت په اړه کې خپل نړیوال په دې کې پاتې راغلي چې دلته امنیت خراب ده او هیڅ څوک نشي کولای چې دلته پنګونو کې چې ډاکټر غنی هر څومره کوشش وکړي دا ګوره تو فراشه زخه د کابل ولایت دي سب دوله سوالي نه راځي تاثیر شي وی ګوري دونم ځکه وو دغه اوس روان دي تیږي په کې چې کیږي بندوزاري په کې ګرځي نو سدولي هم زابل ورسره امام دې پر 50 په وزارت کې 50 باندې تیږي ماځ مامه دې خلک باندې هغه نړۍ یوال دغه کوم غږ چې یو ډاکټر صاحب دا وو چې په غنیا مزیک غړو هغه دا اساس ما اجمع سره کوي د پساتو مبارزه کې اجمع سره کوي هم د تروریزم په دغه کې دغه سره کوي سره کوي نو خود دې د زموږ خائنان ناس وزارت کې ناس په دغه ټکو چوکې کې ناس دا دغه دې لاس ورته دی دا
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان حکومت نن د سولې لپاره خپل پلان اعلان کړ. ولسمشر غنی په جنیوا کې وویل سولې د خبرو لپاره دولس کسیز پلاوی هڅه کوي چې له طالبانو سره سوله وکړي او دا ډله په ډیموکراتیکه ټولنه کې مدغمه کړي. د سولې د پلان په اړه چې جزئیات نن ارګ خپاره کړي اسمت سروان د ولسي جرګې د بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون له غړي عبدالقادر ازازي سره خبرې کړي دي. ښاغلي ازازي په پیل کې د دې پلان په اړه وویل
پلان خو د یوې خوانه چې حکومت او د موږ نظام دا د دې د خوانه خو د پلان جوړ شوی ده د دې لپاره خو هم دا ښه پلان دی چې مهم دا چې آیا دا پلان او دا پلان کې څه کوم غوښتنې شوې دي د مقابل جانب چې طالبان دي هغه مني که نه مني فکر کوم دا تاسو د پلان نه مني ځکه دلته په اولو مسایل کې د تاسو قانون په اساس په دې پلان کې ویلي دي چې یا تاسو قانون منلی یا تاسو قانون لا هم تر سره نه دی. طالبانو لمړی غوښتنه خو هم دا ده چې موږ د اساسي قانون منو او بیا کوم منی د سره تعدیل بیا څه کوي جرګي موضوع کې ویلو جرګه خو باید دواړه شوراګانې ولسي جرګه منشانه جرګه ولسوالۍ شوراګانې ولایتي شوراګانې دا ټول باید په اشتراکي کې باید لږ تعدیل شي چې هغه موقع د طالبانو د لاسه تللی ده چې ولسي جرګې انتخابات تیر شول د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات بعد نیټه اعلان کړه نو بیا دانی شي کېدلی چې په 5 کالو کې چې دی وایي چې د پلان کې 5 کالو کې موږ دا کار کوو نو 5 کالو کې چې کوي هغه چې په ملي شورا کې برخه ونه لري هغه چې په ولسوالۍ شوراګانو کې برخه ونه لري
زازه سب دی ولسی جرګی انتخابات شوی دی لیکن دی ولسوالی شوراګانو ولایتي شورا او د ولسمشه انتخابات لا پات دی او دی پلان کې داسې تاکید هم نه ده شوی چې په اساسي قانون کې به قطعا تغییر نه راځي. حتی اوس لا دی ولسمشه ځینې کاندیدان په اساسي قانون کې د تغییر خبره کوي.
نه خوځم چې دې د سیویل اساسي قانون منل یا د اساسي قانون احکام سره سم دی هغه تعدیل یا به اساسي قانون منی او یا به د اساسي قانون احکام سره سم به تعدیل غواړي. که د اساسي قانون سره سم احکامو حساب دوی تعدیل غواړي نو خو دوی خو په ملي شورا کې نشته کنه چې ډېری برخه د اساسي قانون د تعدیل د لویې جرګې ډېری برخه ملي شورا تشکیلوي. ملی شورا انتخابات کو تری تیر شوی دی نو دوی بیا انت تعدیل پا مونگ باندی کئی پا مونگ کو دوی اعتماد نلدی طالبان دوی خو پا مونگ اعتماد نرلی نو بیا تعدیل ولی غواری را بشید دی نظام که باشتراکو کی دا موضوع بیخی گوانگا دا بلا موضوع چه دی ولسمشیز طول تاکنی چه ویلی چه بیا درشم دی حمل بسیگی طالب پا مونگ تر دی ریاست جمهوری داوال ری اگوی خو مونگ تر دی وزارت و دی ولایت داوال ندی خو غواری چه ریاست جمهوری کنی سر شریف شی او راشد ته یو ګډ نظام جوړ شي.
تاسو دا خبره کوي او د پلان نه داسې معلومی شي لکه مخکې تر مخکې چې ځینې خبرې حل شوي وي له طالبانو سره نو پلان خو داسې معلومی شي. فکر نه کوي چې مخکې تر مخکې به له طالبانو سره په ځینو برخو کې هماهنګي شوي یا د دولت له لوري یا د امریکا د ځانګړي استازي له لوري؟
نه د ما معلومات دا وایي ما خپل تحلیل او معلومات مې دا وایي چې اصلاً کارنامه بل شوې وه غوښتلې چې ولسمشریزې ټاکنې وځنډېږي او یو ګډ حکومت نظام جوړ شي بیا هغې نه وروسته زمینه مساعده شي د عمومي انتخاباتو لپاره.
لیکن طالبانو په خپله هم دا خبره رد کړې ده ځاځی صاحب. طالبانو په خپله هم د ګډ حکومت یا ائتلافي حکومت خبره رد کړې ده.
دا خو دوی وای د مونږ خپل تحلیل او معلومات هم دا ده چې دوی دا راتلون کې ټول تاکنې چې دوی د ولسمشریزو که دا ټول تاکنې دوی کوي دا معنا چې 15 کاله نوره هم جنګ ته ادامه ورکوي.
د ولسی جرګې د بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون غړی عبدالقادر زازی و چې له طالبانو سره د حکومت د سولې د نوي پلان په اړه نور معلومات راسره شریکول. خپل نظر یې راسره شریکو او د دې پلان نیمګړتیاوې په ډاګه کړې. په افغانستان کې د سولې د ټکنیو هڅو تر څنګ ناامني هم زور اخیستی. په هلمند کې بیا د یوې بمباري په ترڅ کې د شاوخوا 10 ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کېږي. د هلمند چارواکي هم دا مني چې په دې بمباري کې ملکیانو ته مرجوب لاوختي خو دقیق شمیر دوی ته نه ده معلوم. د ازادي راډیو خبریال الیاس دای پرې رپورټ لري.
د ګرمسیر ولسوالۍ د زنجیري ډرا په سیمه کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې پر یوه کور د هوایي برید له امله ګڼ شمېر ملکي کسان وژل شوي دي. د لشکرګاه بست روغتون ته د یوه ماشوم سره چې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ترسره سوي هوایي برید په ترڅ کې ټپي شوی دی. راغلي کسان وایي د هوا د لارې پر کورونو برید تېره شپه ناوخته سوی دی او پوره 10 کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي.
نوم احمد الله دی. د شپې پر 9 بجې باندې تیاری ګرځېدی. څرخه کې رالی څرخه کوڅه وروسته جټ بمبار وکړي په دا کور باندې. د یوې کورنۍ غړي تقریبا 10 تنه به وه. ټوله کورنۍ نوره ختمه شوې ده. دا یو صفات دایم خوریې دي میلمه دی. دلته راغلی و دا یو پاتې نورې ټوله کورنۍ په مکمله توګه ختمه دي. ټول عجزي دي. یا داسې د شپږو میاشتو د درو میاشتو مؤمنان نیولي. بیا ټول میده کوچني مؤمنان دي، عجزي دي. درې کسه د کورنۍ غړي پکښې دي غټان چې هغه ټول د بزګر مخلوق دي. هېڅ دغه څه دغه نه لري.
یا مټر نه و وروره. د 10 کسه و او پاسو د مټر چې و شخصي و ولاړو. د شپې پر 9 بجې باندې د تیاری رالی بمباری وکی وی ورزول د کسانې ټول شهیدان کده یوه نه پښ پات سو.
تر اوسه دغه برید دقیق درک چې بارنوی ځواکونو که افغان سرتیرو کړی دی نه دی معلوم سوی. خو د همدې اونۍ په یک شنبه د بهرنوی ځواکونو په یوه هوایی برید کې چې د ندلی ولسوالۍ په لوی مانده سیمه کې اوسو 2 ملکی کسان وژل سول او د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 نور ټپیان سول. د هلمند والی وای د ګرمسیر په یاد سیمه کې د دوی عملیات روان دي او د هغه وسلوالو په ضد پیل کړی دي چې تازه د ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان سرتیرو سره د جنگ جګړو لپاره راغلي ول. تورن جنرال محمد یاسین د ملکی کسانو لور ته اوشت تلفات تایید کړل خو شمیر یاد نه کړ.
دشمن غوښته چې زمنګ په امنیتي ارګانو باندې حمله وکړي. بل اخر د دوی یو مشر چې په یو موټر کې د پالت د فرار کې او چې پاغه باندې د اواله خو انداخ کیږي او جنگ په مابین کې راځي. د دې جنگ په مابین کې دلته دار مینځ ځي او بل اخر دغه کورونا هم تخریبیږي. د تخریب په نتیجه کې د سویل کېږي چې د دشمن تر څنګ ملکی کسان هم ټپیان او زخمیان دي. د دې پاکله تر اوسه معلومات دقیق نه دی راغلی چې کله معلومات دقیق شو بیا تاسو سره شریک.
ولی ازادي راډیو ته وویل په دې هوایي برید کې چې په ښکاره پر وسلوالو طالبانو سوی دی، یو شمیر طالبان هم وژل شوي دي، خو هغه یې دقیقه شمیره ونه ویل. په دې وروستیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو تر څنګ د طالبانو په جنوب بردونو کې هم ملکی کسانو ته مرګ ژوبله ډېره سوې ده. په ګرمسیر ولسوالۍ کې د وژل شوو ملکي کسانو د کورنۍ غړي چې بست روغتون ته راغلي دي، غوښتنه کوي چې په عملیاتو او هوایي بریدونو کې د ملکیانو ژوند ته پام وسي.
ما غوښتنه دا ده د حکومت کم دغه سي وو که پر دې خلکو باندې د خپل اشتباه درلود، هغه بې چاپه پرولې وي، خو د دې هر څه زور واک درلودلی. دا خلک خپل راوستلي خپل پوښتنه بېجنې کړي، بمبار ته کم ضرورت نه وو، ساجزي او مؤمنان شهیدان یې.
غوښتنه مو دغه ده د حکومت سه مثال چې ناکي بې ګناه خلک ولي او شهیدان یې، هیڅ کوم ګناه نشته. مثال که ګناه کړی وای خو موږ تاسو ویلای چې خامخا دی یا طالب دی یا بل شي یا بل شي کړ د بزګر خلک.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما ورستۍ راپور شي چې په 2013 میلادي کال کې د ملکي کسانو مرګ ژوب شمیره په تیرو یوولس کلونو کې بے ساره ده.
د هلمند په ګرمسیر کې په هوایي بمباری کې د شاوخوا ډیر شو ملکي وګړو د وژل کېدو په باب واورېدل. د هلمند چارواکي هم مني چې ملکیانو ته مرګ ژوبله رسېدلې، خو دقیق شمېرې دوی ته نه ده معلوم. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، خو سفرې به ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د مذاکره کوونکو دولس کسیزه ډله ټاکلې ده. ښاغلی غنی په جنیوا کې نن د ملګرو ملتونو کنفرانس د وینا پر مهال ویل چې دغه ډله به د هغې موافقې په اړه هڅې وکړي چې طالبان په یوه دیموکراتیک ټولنه کې ورګډ کړي چې هلته د ښځو حقونو ته درناوی کېږي. د هلمند چارواکي مني چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د هلمند والي محمد یاسین وایي په ګرمسیر کې افغان ځواکونو د هغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تازه د همسایه هیوادونو څخه ګرمسیر ته د جنگ لپاره ورغلي دي، خو نوموړي د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی. د کندوز پولیسو په بیلابیلو پیښو کې د لاس لرلو په تور شپږ تنه مشکوک کسان نیولي دي. د کندوز امنیه قمانداني چارواکي وایي دغه کسان د خلکو د قتل، ځورونې او غلا په تور نیول شوي دي. د اوکراین په پراخو سیمو کې سر له نن څخه پوځي حکومت نافذ سو. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې د یکشنبې په ورځ د اوکراین او روسیې د سمندري ځواکونو ترمنځ نښتې وسوې. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي شاید د روسیې له خوا د اوکراینی کښتۍ چلوونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي.
ناجا صفای هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان لوبغاړی سالی محمد محمدی د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې د 2 هیوادونو په منځ کې دوهم مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د میانمار په کوربتوب د 2 لپاره ترسره شوې. دا لومړی ځل دی چې د سنوکر افغان لوبغاړی په نړیوالو سیالیو کې دویم مقام خپلوي. د باسکټبال فدراسیون وایي تمه ده چې سبا سلور افغان لوبغاړي د ټریننګ لپاره ایران ته ولاړ شي. دغه فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی نن ازادي رادیو ته ویل دغه سلور افغان لوبغاړي به د نړیوالو روزونکو لخوا د باسکټبال په برخه کې وروزل شي. نوموړي ویل دغه لوبغاړي تر ډیره د 14 کالو عمر لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو تمریناتي لوبه کې ایمرجنګ لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغان ایمرجنګ لوبډلې د پچې په ګټلو سره لومړی توپ وهنه وکړه چې د ټولو لوبغاړو په لاس ورکولو سره په 1.4 اورونو کې ملي لوبډلې ته د 226 منډو هدف ورکړ. ملي لوبډلې ورکړ شوی هدف په وروستي اور کې د وو لوبغاړو په لاس ورکولو سره ترلاسه کړ. د یادولو ده چې دغه تمریناتي لوبې په هندوستان کې روانې دي چې ملي لوبډله د راتلونکو سیالیو لپاره او ایمرجنګ لوبډله د آسیا جام ایمرجنګ سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنو او مطالعاتو د څنګ په اړه خبرې کوو. وا به ورې چې دغه څنګه څنګه جوړه شوه، کوم اهداف لري او تر اوسه څه کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څنګ لمرستیالي اغلی حنیفې ګیروال سره غږیدلې یو. اغلی ګیروال، لمړی خبرونه تستړي مشای ک په پیل کې راته وای چې د افغانستان د بشري حقوقو د چړنو د مطالعاتو څنګه چې له څو کلونو راهیسې فعالیت کوي، په کومو برخو کې فعالیتونه کړي دي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. د ټولو نمخ کې خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو د څنګه په اړه باندې باید وایم چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ایجاد سره سم پیل شوی ده، او تقریبا د شپږ کال کېږي چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې کار کوي، او دا څنګه په اساسي توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې سیړنه کوي، او د دې سیړنو په اساس باندې د ملي تحقیق راپورونه خپروي. چې دې څنګه کې مونږ درې نفر همکاران لرو چې دوی د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په څوارلسو ساحوي او ولایتي دفترونو کې کار کوي.
اهداف مو څه دي؟ یعنی دغه څنګه په کومو کومو برخو کې کار کوي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو څنګه د تیرو شپږسو کلو راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د سیړنې په برخه کې، او د دې وضعیت په اړه باندې د ملي راپورونو د نشر او جوړولو په برخه کې کار کوي، او در دې ترڅنګ باندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مطالعاتو او سیړنو څنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت احصایې او د دې احصایو لنډیز راپورونه د تهیه کولو په بخش کې کار کوي. د هغې ترڅنګ باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د عامه پوهاوي د اغیزې په برخه کې دا څنګه خپل فعالیتونه لري، او د هغې ترڅنګ باندې د افغانستان په ملي کچه باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په ننګونې سیړي، او د دې ننګونو د حل لپاره خاص وړاندیزونه دولت ته او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي.
دغه معلومات او احصایې چې تاسو راټولوي، تاسو ویل چې له نړیوالو ادارو یا له افغان حکومت سره یې شریکوي، بیا دغو مسایلو ته څومره رسیدګي کیږي که نه کیږي؟
باید وایم چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو څنګه له پیل څخه تر اوسه پورې تقریبا یو نوي تحقیقي گزارشونه نشر کړي دي، چې دا تحقیقي گزارشونه هم په ملي کچه وو او هم موضوعي او تحقیقي گزارشونه وو. دا گزارشونه د مختلفو بشري حقوقو په اړه باندې دا گزارشونه تر سره کیږي، او د هغې نتایج د دولت سره شریکيږي، چې په خاصه توګه باندې دغه څنګه د افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت سیړنه کوي، او بیا په د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې په ټولنیز اقتصادي او سیاسي بخش کې خاصي سیړنې تر سره کوي، او دغه ترڅنګ باندې په اقتصادي اجتماعي او فرهنګي څنګه کې هم موږ خپل ملي تحقیقونه سرته رسوو. څنګه چې موږ مخکې هم ویل چې کله چې موږ دا گزارشونه نشو د افغانستان له دولت سره، له ملت سره او له نړیوال ټولنې سره شریکیږي، چې د هغې په اساس باندې موږ هغلته خپل خاص وړاندیزونه د هغو برخو کې چې ډیر زیات ضرورت لري او هلته کار نه ترسره سوی، موږ خپل خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کوو تر څو دولت هغې ته توجه وکړي. د نیکه مرغه باندې زموږ ډېری گزارشونه چې نشر شوي دولت هغه په نظر کې نیولې دي، او ډېر زیات تغیرات راغلي. هغه اساسي گزارشونه چې موږ نشر کړي دي، یو د صحت په اړه باندې ملي تحقیق وو، د ښوونې او روزنې په برخه کې ملي تحقیق وو، او یو هغه اخیرنی تحقیق چې په دې څنګه کې تیر کال موږ ترسره کړو، هغه د په افغانستان کې د تروریستي حملاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې وو، چې دا تحقیق په 1995 کال کې شروع سو او په 1996 کال کې تکمیل سو، او راپور د 1999 کال د ثور په میاشت کې نشر سو. چې د دې راپور په اساس باندې د افغانستان دې راپور کې موږ خپل خاص وړاندیزونه د تروریزم تروریستي حادثاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې دولت ته وړاندې کړی ولو چې لنی کمرغه باندې د دې گزارش په اساس باندې دولت د وستمه د اسد د قربانیانو څخه د یادونې د نړیوالي ورس په توګه باندې ولمنځله او تقریبا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم څوارلس کنفرانسونه د تروریزم د قربانیانو د یادونې په برخه کې ترسره کړل.
په هغو سیمو کې چې ناامن دي، آیا تاسې هغه سیمې هم تر پوښښ لاندې راوستي؟ هلته مو هم څېړنې کړې دي چې د بشري حقونو وضعیت په کوم حال کې دی؟
د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون تل هڅه کړې ده چې د خپلو تحقیقاتو یا د څېړنو په خاطر باندې د افغانستان ګوټ ګوټ کې دا تحقیقونه ترسره کړي او نتایج لري پرتو سیمو نه هم لاسته راوړي، ځکه چې دا ټولو ته معلومه ده چې هغه مناطقو کې چې امنیت ښه نه ده هغلته د بشري حقونو تیری هم تر ټولو نه زیاتې دي. نو تر هغه ځایه پورې چې مونږ کولای سو او هلته امنیت ښه ده مونږ کوشش کوو خپلې څېړنې ترسره کړو، اما بعضې مناطق چې مونږ هغو ته ډېره لاسرسي نه لرو متاسفانه مونږ نسو کوی چې هغلته دا څېړنې ترسره کړو. نو په هغه ولایتونو کې چې زموږ دفترونه فعال دي هغلته دا تحقیقونه ترسره کیږي، او هغه سیمو کې چې ناامنه دي بده مرغه مونږ نه یو توانېدلي چې دا تحقیقونه هلته هم ترسره کړو.
ډېر تمرکز په کومو مسایلو کېږي کله چې تاسو ځی څېړنه کوئ مطالعه کوئ او بیا په هغو راپور لیکي؟ یعنی کوم مسایل داسې دي چې هغه مهم دي؟ آیا یوازې دا چې تاوتریخوالی کیږي یا کوم جنایت کیږي تاسې ځی په هغو کار کوئ که نه ځینې نور داسې حقونه هم شته دي چې هغه خلکو ته نه دي ورکول شوي؟
د څېړنو او مطالعاتو څنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د عمومي وضعیت په اړه باندې څېړنې کوي او تحقیقونه لارې ته اچوي، او په دې لاره کې بیا په خاصه توګه ما هم نوم واخیستل چې موږ زیاتره د اقتصادي اجتماعي او فرهنګي برخو کې او یا هم په اقتصادي او سیاسي برخو کې دا تحقیقونه ترسره کوو، خو بیا هم موږ هغه ټولې برخې کوشش کوو چې په نظر کې ونیسو او په دې اړه باندې تحقیقونه ترسره کوو. موږ صرف د تاوتریخوالي په اړه باندې گزارشونه نه دي نشر کړي، یعنی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تحقیق او مطالعاتو څنګ په دې 1400 کلونو کې تقریبا یو نوي گزارشونه په مختلفو موضوعاتو باندې نشر کړي دي او مختلفو موضوعاتو کې څېړنه کړي، لکه څنګه چې د صحت حق ده، د ښوونې او روزنې حق ده، د قربانیانو څخه د حمایت حق ده، د نژادي تبعیض په اړه باندې موږ خپلې څېړنې کوو چې یو نوی گزارش چې زموږ د کار لاندې ده هغه د په افغانستان کې د تبعیض د وضعیت څېړنه ده. نو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې هغه ټولې موضوعات چې د بشري حقونو سره ارتباط لري په هغو برخو کې خپل تحقیقونه ترسره کړي.
کراشو دې ته د دغو راپورونو نتایج یعنی څه وي، پایلې څه وي؟
باید وایو چې هر راپور چې نشر کیږي هغه خپلې خاصې نتایج هم ورسره لري. هغه تحقیقونه چې موږ ترسره کړي دي لنې کمرغه هغوی بعضې مثبت نتایج هم درلودلې دي، لکه څنګه چې تیر کال د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو گزارش د ښځو د وضعیت په اړه باندې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې نشر کړو، یعنی هغه ښځې چې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي د هغوی عمومي وضعیت څنګه ده. په دې اړه باندې موږ یوه سروې ترسره کړه او د دې سروې په اساس باندې یو گزارش نشر کړو چې د هغه گزارش په اساس باندې ریاست جمهوری کې یوه کمیټه تشکیل شوه چې دا کمیټه اوس خاص د ښځو په وضعیت باندې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي، ځکه چې هغه ښځې چې موږ په یو چې زموږ امنیتي او دفاعي ارګانونو کې مشکلات ډېر زیات دي او خصوصا هغه ښځې چې هلته کار کوي هغوی له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، یعنی هم تاوتریخوالی ورسره کیږي او هم دوی اکثرا هغه د دوی کار یو سمبولیک رول لري، یعنی دوی ته هغه اساسي نقشونه او صلاحیتونه چې باید ولري هغه نه دي ورکول شوي. نو موږ په خپل گزارش کې دا خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کړو او دولت دغو په اساس باندې یوه کمیټه جوړه کړه چې هغه کمیټه اوس په دې اړه باندې کار کوي. دغه سي د هر تحقیق په پایله کې دا گزارشونه هم د افغانستان د دولت لخوا او هم د نړیوال ټولنې لخوا په نظر کې نیول کیږي او تر هغه حده چې دولت توانېدلی ده په دې اړه کې کار کوي.
په دې خاطر چې دغه څېړنې یا راپورونه چې تاسو برابروئ د بشري حقونو په اړه دا چې یوازې په کاغذونو کې پاتې نشي، په دې خاطر هم تاسې څه کوئ؟ یعنی دغه مسایل تعقیبوئ کنه؟ یوازې راپور جوړوئ وړاندې کوئ، نور مسولیت بیا د حکومت او نړیوالې ټولنې په غاړه؟
نه نه، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر کله چې یو ملي تحقیق ترسره کوي، پر دې چې هر تحقیق چې موږ ترسره کوو هغه یو خاصه بودیجه لري او هغه د یو ضرورت په اساس باندې کیږي. نو کله چې کوم تحقیق د ضرورت په اساس باندې کیږي، نو باید موږ د هغه ضرورت د رفع کولو په برخه کې هم کار وکړو. نو کله چې موږ د تحقیقونه سرته رسوو او د هغې گزارشونه نشو، دا گزارش موږ صرف دې ته نه پرېږدو چې په پاڼو کې پاتې سي او دولت یا نړیواله ټولنه هغې ته هیڅ توجه نه کړي، بلکې موږ کوشش کوو چې دولت دې ته مجبور کړو او اړ کړو چې هغه گزارشونه چې موږ نشر کړي او هغه وړاندیزونه چې موږ په دې گزارشونو کې ورکوو په هغې باندې عمل وکړي. د دې په اساس باندې زموږ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رهبري هیئت تل کوشش کوي چې د دولت له لوړ پوړو سرواکو سره او هغه څوک چې په دې برخه کې مسؤول دي هغوی سره لیدنه وکړي او هغوی ته رسمي مکتوبونه لیږي، د دې لپاره چې د دې گزارشونو هغه وړاندیزونه پلي سي.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني، وای په غریبې بده پرې نګدم، په غریبې بده پرې نګدم، په بیننګي بدر نه واخل ملاسونه، او ستاب د سترګو اشاره وی، ستاب د سترګو اشاره وی، زبل لوړ کمر نه ځان وخورځوم،
اخر په خپل خدای میان کړم، ما په مینه پور ډېر 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 خندلونه
منای وچونی زیړې پانی، هغه څه دي چې د شاعر ذهن ته شاعرانه ښکلي کلمې او قلم ته قوت ورپخي. موږ هم وغوښتل چې د منی په شاعرانه او رومانتیک ماحول کې د لنډیو لمن راوسپړو، اوسنی حالات، ارزښت او تاریخ ته یې نظر واچو او له مسلکي اړخ څخه یې هم ځان خبر کړو. په پایل کې له نوې ټکنالوژۍ سره سم د لنډیو پرمختګ ته تم کیږو، ورپسې د خلکو په ژوند کې د لنډیو اغیز څیړو، په آخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړي او زه فرشته غنی یو وړاندې کوم.
زما د خور زو جانانا جانانا په بدورس کې دی آواز پری خو دما
پښتون ادیبان وایي چې لنډۍ په پښتو شاعرۍ کې تر ټولو کوچنی شعري فورم او چوکاټ دی. خو د معنا د قوت او پیغام رسول په برخه کې نه یوازې دا چې پښتو شاعرۍ کې، بلکې په نړیواله کچه ساره نه لیدل کیږي. د لنډۍ کمال دا دی چې په ټولنیز ډول په دوه ویشتو څپو یا دوو مصرو کې ډیر درون معنا لرونکي بار او ښکلا ته اوږه ورکوي. د لنډۍ لومړۍ مصرع نه او دوهمه دیارلس څپې لري. لنډۍ قافیه نه لري، خو د دوهمې مصرع په پای کې یو موسیقي لرونکي کلمه راځي چې د لنډۍ ټول آهنګ بشپړوي. لنډۍ ته ټیکۍ او ټپه هم وایي چې دا مختلف نمونه په بیلابیلو سیمو کې دود دي، او کله چې لنډۍ په سروکو او یا نیمکیو کې راشي نو بیا دغسې حالات کې ورته ټیکۍ وایي. په پایل کې د لنډیو د اوسني حالت په اړه د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې لنډۍ له بام، پیتاوي، پولی پټی، غره، کمره، باغ، کروندو او ګودر نه راپیل او اوس په کمپیوټر او فیسبوک کې له خلکو سره خبرې کوي او د نوې ټکنالوژۍ نوې نمونې او اصطلاحات په خپله لمنه کې رانغاړي.
د لنډیو له بد نڅخه او مات نڅخه تغیرات راغلي دي. تر دنګو بنګلو پورې دا رسیدلي دي. ځینې پوهانو داسې ویر او ډار او واهمه درلودل چې مبادا لنډۍ به د نوې ټکنالوژۍ سره منځوي سي تجرید بسي او د ټولنیز ژوند له صحنې څخه به ووځي. خو داسې نه سوه. لنډیو بیا هم حتی سکرین ته خپل ځان ورساوه، ایمیل ته ورساوه. ساو په دغه اکل موږ د لنډیو ډیر ډولونه لرو چې یو څو به د بیلګې په توګه درته وایو. وای خوشحالي می ټوله ډیلیټ سوې، اوس په زړګي د یار غمونه سیبه ومه، او دومره مونه دی راسنټ کړل دومره مونه دی راسنټ کړل زما د سترګو په ان باکس کې نه راځنه.
د لنډې اهمیت په دې کې دی چې لسوز ډاکه موسیقي لري او د موسیقي لالاتو پرته ویونکي د توان لري چې په خپل اواز سره ورته کمپوز جوړ کړي په سور او تالې برابر او بیا له ځان سره په اسکا وزوي. د لنډې په ویلو سره هر څوک کولای شي د خپل غم جنز بڑاسو بسي او کله چې لزره بڑاسو وزي انسان د آرامۍ احساس کوي. د کونړ اوسیدونکو ذکریا ملاتړ وایي چې په لنډې کې د ښځو احساسات لورای ښکاري ځکه په ډیر ظرافت او نازک خیالي سره وایي.
زه د کوټ یو تاریخي لنډې ودرته یار مې د کوټ زه د تیرایم خدای کوټ وران کی چې جوړه تیراته زما خزم زده دي او د زړوم زده دي ځوانانو زده وای چې ځوانان ورکه مینا تازه کې او زړی مو د ځواني په دغه وای یاد وای وای د پټو زلونو خبردار د پټو زلونو خبردار او پروردګار یار میرا ولی مینه.
په لنډیو کې د ولس احساسات دردونه او غمونه په ژوندۍ او طبي ډول منعکس کیږي. په لنډی کې ژور فلسفي افکار پراته وي. د ورداګو اوسنکه محمد امین وای چې دا چې لنډیو کې تر ډیر نوویلی څه بین شوی وي هغه عام خلکو ته پزړه پوری وي ځکه خو په ژوند کې ډیر تاثیر لري.
لنډی د متلونو په دای هم استعمال دی شي او لنډی په هغه مواردو کې زیاتره ویل کی چې چاته غم ورسی خاده په مواردو کې ډیر استعمالی د پخانه یو لنډی چې د خلکو ته من معمول وکنه ته څنګه اوس داسې لنډی پیدا شوی چې ار لنډی به تر نو یار وي.
لنډی د سفر پر وخت له مسافر سره ګام په ګام سفر کړی دی. د هلمند اوسیدونکو احمد جان نوزدی وایي چې کله یو ځوان جګړې ته روان وي له کور کلی څخه لري کیږي نو مشقه د لنډی په بڼه وایي.
تر سفر موزې په پښو کړې د ژیړو ګلو باغ په چاس پارې مینه په دې منه باندې چې ته ځې نو ما وچاته پرېږدي. په ځواب کې هغه زلمی چې هغه د وطن د دفاع لپاره د وطن د خدمت لپاره روان دی هغه ورته وایي چې ما د سفر موزې په پښو کړې د ژیړو ګلو باغ په خدای سپارم مینه په دې معنی چې ډاډ ورکي چې ته سوچ مه کوه خدای پاک به هر څه اسانه کړي.
کوچیان چې زیات وخت په سفر تیریږي او له یو ځای بل ځای ته کوچ کوي له دې سفرونو زیاتې خاطرې لري او دا خاطرې تر ډیره په لنډه کې خوندې ساتي. دوی د ښکلو سیمو غرونو درو او سیندونو ننداره کوي بیا یې ښایست په لنډه کې یادوي. نقیب چې د ژوند ډیره برخه پوخ بار کړي په سیتیره کړي وای دوی په لنډه فال هم ګوري.
تش براوړل کېدل لغو کې برکم رقم شان اچول کېدل د هر چا به یو خپل نه هغه وبو کې اچول تر څو معلوم نشي او بل اخره لنډي به ویل کېدل نه خره پورته کله سی هغه بل چا سره زم کېدل او بل اخره دوی به د لنډي معنا سره ور کوي هغه زون سره. نو دا اکثره وخت زمو سایز په خپل ځوان کې فکر کو چې زما انجام به څه وي زما ځوان به کومې خواته رواني د عین شکل یو فکر ما ځینې اخیسته سي ځوان نه ده معلوم سي زه پر کومه خوا رواني.
خپل لاس دې رخصت کړم کلیوالي و ملالي د خپې مانه وخې دیوالې په مخزي
هغه کسان چې د لنډیو په ویلو او لیکلو کې مهارت لري که څومره هم عمر پوخ شي د لنډیو ویلو استعداد نور هم زیاتیږي. د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې له اته اتیا کلن سپینګیري سره په داسې وخت کې مخ شو چې بې شمېره پاڼې په لاس کې ګډې وډې ښکارېدلې. کله مو چې ورنو پوښتل ویلې په دې پاڼو کې هغه لنډۍ دي چې د ده ډېرې خوښېږي. یاد سپینګیری نور الله نومېږي ورته غوږ شئ.
زړګی مې تور وینو ډانګ دی په لوړ منه کې به ویالې ورته کندمه ستا د یوې ورځې خندا وه زه به ژړا درپسې ټول عمر کوم. هر انسان په مختلف شیانو مین کېږي د زړه بډاس په دې وځي چې پرځان یو سړی یوې حادثې سره مخامخ شي یعنی ژوند بریښمي نه بړستن نه دی سړی پکې الماس وي بعضې وخت انسان په ازغۍ کې څملي نو حتما په انسان په هغه تاثیر کوي روحیاتو نه تاثیر کوي. جانانه ستا دیدن لپاره په دورو لاسو درې بار سلام کومه جانانه راشه چې په خلا شو سوی بیلتون په دنیا شته جدا بشونه.
لنډۍ د تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې خلق شوی او دا لړۍ لا هم دوام لري. د لنډیو عمر زرګونو کلونو ته رسیږي، نو ځکه یې ځان د تاریخ په پاڼو کې خوندي کړی دی. د لنډیو د تاریخ ارزښت او ډولونو په هکله زموږ همکاري فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفیع سره مرکه کړې ده چې د اورېدو بلنه یې درکوو.
که تاسو درته وایئ چې د لنډیو لرغونتوب تر کومه پورې رسیږي؟
سړی اټکل کولی شي د پښتنو له پیدایښت سره لنډۍ هم ورسره پیدا شوې. یعنې دغې ورځې نه چې پښتنو ادبي تخلیقات پیل کړي، لنډۍ به یې په سر کې ولاړې.
که راسو دې ته چې د لنډیو په ارزښت باندې خبرې وکړو، دا څه ارزښت لري؟
د ولس خلکو هغه ټول رازونه رمزونه د هغوی هغه ناهیلۍ هیلې د ټول انځوروي. مثلا ښځې خصوصا بن، یوه ښځه د لنډۍ په وسیله د بنې هغه موجودیت په څومره ژور شکل تمثیلوي. بنې بنتون را باندې تیر شو، زه د دوزخ د لمبو څپروه لرم. یعنې هغه د بنتوب هغه شدت چې په دې لنډۍ کې دی انځور کړی دی او ټولنې ته یې وړاندې کړی، هر څوک چې واوري پوهیږي چې بند څه ده. سبا مې ستا په تومت وژني، ځای د راسته یې دي چې منکر نشي مینه. دا په ټولنه کې یو اثر لري او په ټولنه کې موجود دي. نجونې د مینې په تومت وژل کیږي. یا مثلا یوه بله لنډۍ ده، هغه دا ده: وایي مازیګری د خیرې مه کړه، ته به د ناس خیرې کوې رښتیا به شي نه.
په دې خو پوه شولو چې لنډۍ شاعر نه لري، دا د تاریخ په بېلابېلو دورو کې هم مېرمنو لخوا ویل شوي، هم د نارینه لخوا نه. که اوس د لنډیو د شکل په هکله معلومات راکړئ.
لنډۍ خو مغه یو شکل لري، نه سیلابه او دیارلس سیلابه، دا د لنډۍ عمومي جوړښت دی. او بل هغه یې دا دی چې معمولا په ناو ماو ختمیږي، کله کله یوازې په هې هم ختمیږي. مثلا ځینې داسې لنډۍ دي چې هغه خپل منځي قافیې لري: بیلتون ټوپک شو، راته ډک شو، ناڅاپي ټک شو، په زړګي یې وویشتم. درې قافیې په منځ کې راغلي. نو داسې نورې ښکلاوې پکې شته. هغه اصلي او معمول جوړښت یې هم دا دی.
په عامو خلکو باندې دا څومره اثر کوي؟ که مونږ یوه خبره داسې په عادي توګه ورته وکړو، شاید دا ډېر تاثیر ونه لري، او که د لنډۍ په بڼه یې، دا به څومره قوي کېدلی سي؟
دا ډېر ژور اثر لري. ولفت سب خدایو به خیغو په ادبي بحثونو کې لیکلي: یو وخت یو سړی و حاکم ته ورغی، ورته ووی چې زه عرض لرم. حاکم په مخ ووهوی چې ځه. ده داسې ورته وکتل، ورته وویل: تا چې په مخ څپېړې راکړې، د اوښکو ډکې سترګې چا ته واړوم؟ حاکم ملتفت شو، بېرته ور وغوښت، ورته ووی: څه غواړې، څه دې ویل؟ نو ډېر اثر لري لنډۍ، او ډېر
بیا
عرض واورید که نه، وهلی و شړلی و رټلی.
ډېره زیاته مننه استاد، ځوانداي اوسې.
مهرباني.
په خپل وطن مې پیر زونې ګرانا.
دا و ژوند په شیبو کې خبرونه، تر بیا ښه چاري.
هر تصویر کې زر خبرېستا، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
دشنو خالونو راو گدر لٹ شو کابل ہم پہ خبر لٹ شو دیر غل کرو سلو نیخ شو کنا تخافی رو د وطن غل لوٹ شو سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا
سلونا گلالی نسلونا لوی پا بارو دو